افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قمندانې ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د عدالت وبښې د ولایت په ودانۍ کې وپېژنده او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنې کې درې تنه ټپیان شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 15 چاودنې شوي. تېره اونۍ په کابل کې څلور او په بلخ کې یوه چاودنه وشوه. د نیمروز ولایت د دې وروستۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په درې اتسلويخ لاریو کې افغانستان ته واستول. پاکستان سما ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه څلور لکه 15,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. له بلې خوا پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د یو افغان ماشوم چې په ډیران کې زاړه پلاستیک او نور شیان ټولول د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کراچۍ د سورجانې مینې پولیس وایي چې وژل شوی ماشوم شهزاد ګل نومیده او 15 کلن و. د پولیسو په وینا دا ماشوم د جمعې په ورځ د خزلو پر سر په شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کېږي. د متحدو ایالتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوی ده د امریکا متحدو ایالتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د اړوند مسئلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په څلورم هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د بهیر په اړه خبرې کړې وې. ټاکل شوی ده چې په څو ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهمه شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند یې کوربه دی د هیواد په اندور ښار کې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروستۍ یا درېیمه سیالۍ د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیری په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو پرون شنبه دی کې چې ولسوالۍ په امبولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وایي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په وروستیو کې لا ډیر ناآرامه شوي. په بلوچستان کې اکثره بریدونه بلوچ بیلتون غوښتونکي کوي خو په خیبر پختونخوا کې بیا ټي ټي پي ډیره فعاله ده. د هند حکومت نن وویل چې د بندنیو چارو وزیر په دوه ورځني سفر تهران ته ځي. ټاکل شوی ده چې جشنکر سبا یکشنبه ایران ته له رسېدو سره سم د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د هند بندنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره په سور سمندرګي کې د امنیتي وضعیت په تیره بیا پر سوداګرۍ بیړیو د حوثیانو د حملو په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوی او تر 23,000 ډیر کسان پکې وژل شوی او د فلسطین د محاصره شوی خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري خوړاندې په خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ هم ترلاسه کړی دی. یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تیر ورځ په سپیدار مڼۍ کې په یوه غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه.
عمارت د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
سیریز کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوی غړي انوار الحق اهدی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله خبر شي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه یا ځانګړی پروګرام اوومه ورځ نه هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره یې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم فضل الرحمن په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو تېره اونۍ رسنیو راپور ورکړی و چې ملا هبت الله اخوند سره په د هغه په کتنه کې د ټي ټي پي د کنټرول یا د پاکستاني طالبانو د تحریک او د داعش په لمنځه وړلو خبرې شوې دي. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ملا فضل الرحمن سره د مرکې له منځه د هغه او د طالبانو د مشر د کتنې په اړه شوې پوښتنې او ځوابونه حذف کړي. جزئیات د امید ذهن ملته راپور کړي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د ملا فضل الرحمن داد څرګندونې د هغه د ګوند غړو او یو شمېر پاکستاني خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له ملا هبت الله سره د ملا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خبره کړي ملا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګا تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي زما اصل هدف هغه دا و چې موږ په یوې مسلې کې ځان محصور کړو او جامع انداز سره او شامل انداز سره موږ په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې موږ له مور سره د تعاون لپاره خبرونه آماده کړو او په هغې حواله سره دوی د موږ دغه خواهش ډېر په ښه طریقې سره تایید کړ الحمدلله.
خو ملا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو ښه پیل ګڼل دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پي د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ملا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده. طاهر خان خبرونه ته خراغ لاست د طالبانو د حکومت ویندویانو د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني رسنۍ یا پاکستاني چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې آیا د افغانستان ته په سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې پر کومو مسایلو خبرې کړي او کوم ډاډګیرنه یا کوم توافق هم حاصل شوی کنه؟
سلام تاسو ته سوریدونکو ته. تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته، ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپله تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله ورسره مشال ریډیو مرکه کوله نو د خپل دا ویلي وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلې اړیکې یو څه ښې کړي؟
نو هغه خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله دره پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د ده خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه کې خو دا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ډي پي مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراک زور د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پي تاسو وګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره څه ښکاري چې دا سیس ډیر زیات تر دې وخت خصوص مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر وکړي او ګومان زما خپل نظرم دا دی چې دومره آسان موضوع نه در ټي ټي پي، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دغه نه وروسته بیا زه ګورم چې کم دلته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دي چې هغه رسمي دي لیکن هغه خلکو ته پته رسېدا ده چا دي په هغه چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روسو پته لګی چې څه شي مخې ته راځي.
ډېر مننه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خان چې افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن د سفر او د هغه د ورستیو څرګندونو په باب چې په پاکستاني رسنیو کې څه انعکاس موندلی دی خپل معلومات را سره شریکول.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو په هغه غونډه کې چې تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوې وه د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو د بیا پرانستلو غوښتنه وکړه. هم مهال هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوې دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د انجنونو په مخه د خوندزیو او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدی چې لا هم د انجنونو د خوندزیو او په هنتونو د بیرته پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. د غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د هغوی د زده کړو برخه د اسلامي شرایطو او د اسلامي نظام نوی یارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصولو مطابق انشاءالله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دیني عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
و هز جهان نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زموږ غوري غوښتنه موده ده چې طالبان ته وایي هغوی سره مذاکره وکړي او دوی ته وهڅوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي،
مکتبه را برای دختران باز کړن.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې تېره ورځ یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبه اصل ورځې پوره شوې. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نشي. پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې محاصره شوې سیمې ډېره برخه په کنډواله بدله شوې ده. دغه راز په غزه کې جګړې یو بشري بحران هم رامنځته کړی او تر 30,000 ډېر کسان د دغه جګړه کې وژل شوي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپورټ کاروي.
د د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی الاصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونې کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالي ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګه لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همدا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده، دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره یې وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبري اژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال اکتوبر میاشتې په اوومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترانګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په سویس کې د افغانستان د امانه صندوق د مدیر پلاوي غړی انوار الحق هدي وایي هیڅ داسې لار نشته چې له دغو پیسو ناسمه ګټه پورته شي یا هم د طالبانو د تمویل لپاره وکارول شي. هغه دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وروسته تر دې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سیګار په یو راپورټ کې اندېښنه وښوده چې او ویل چې په اوس وخت کې د کنټرول کوم میکانیزم نشته چې په سویس کې د افغانستان د امانت له صندوق چې د امریکا له بانکونو د افغانستان د مرکزي بانک 3.5 میلیارد کنګل شوي پانګه ور انتقال شوي د طالبانو د پر هغه د سم کنټرول وشي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل له ښاغلي اهدي سره مرکه کړې. په سر کې هم دغه د سیګار د اندېښنې په باب پوښتنه ترې کړې.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو ځین نه ده شوې، ولې خدای سي اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو ځین نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمه استفاده لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ورباندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي 4 نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې 4 واره موافقه وکړو مخکې له دې ځینې کوم اجراءات څه ده وسي. داسې 4 واره منګه په یو ناسم شي باندې، په یو جعلي شي باندې، په یو داسې یو شي باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډېر کم وینم. براله و د غزې د بانک هم خپل ارزیابي کوي. بانک فار انټرنیشنل سټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وشي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوې ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د دغه پیسې وساتل شي. دغه پیسې اوس محفوظې دي. نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي، او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوي دي چې که چېرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
دا که څه یو وضاحت وي چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به یې هم ورسره یوځای خوندي وي او ګټه به یې هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ داسې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه دی حتما مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته څه ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي سي که د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل و، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په هغه صورت سره کېدای چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړې، منګل دې حاضر وسیل دې نه ایجاد کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زیرنه هغه کوو، اجرات کوو.
ډاکټر صاحب، د یو عادي افغان نه د افغانستان په هر ولایت کې وپوښتي چې اقتصاد څه ګټه وټه څه، هغه حتمن د تخپل دسترخان اول هواری چې زما په دسترخان یوه مړۍ ډوډۍ. د یو این ډی پی تازه راپور حتمن تاسې لوستلی دا دی چې 50% افغانان چې دي اوس مهال دا د ورځ یو ډالر عاید هم نه لري. 9.2 میلیونه نور وږي دي. همدغسې په روان کال کې باید 12.2 میلیونو ته بیړنۍ مرستې ولګېږي. دوی داسې خلک دي چې د سهار ولري ماښام یې نه لري، او که د ماښام یې ولري د سهار یې نه لري. په داسې یو وضعیت کې چې کله افغان ته د خپل ډوډۍ او دسترخان او د بچي خېټه مطرحي او د پیسو او د بانک نوټ او د پولي واحد بحث وته اصلا لومړیتوب ونه لري، فکر نه کوي یو بل لومړیتوب هم دلته تاسې ته راګرځي چې دوی ځینې پراختیایي پروژو کې د ګټې د پیسو نه څه شی مصرف شي چې دا اقلن د افغانانو دسترخان ډک شي؟
اولنا فقر یو لوی مشکل ده په افغانستان کې، او دا متاسفانه فقر په تیرو څو کلو کې نور هم ډېر سوی ده. په خوام دغه شی ستاسو وایي دا د انکشافي بودیجې هغه دی وظیفه ده، او انکشافي بودیجه طبعا حکومت پیسې د بجای کوي. د بانک دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه، د پولي پشتیوانه وه. د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسسه هغو لپاره ورنه استفاده نه کیږي.
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ترې په جریان کې استئ، ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی. دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري، څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغېز وکړي؟
زه خپل تعجب کوم، ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده. څنګه کولای شي چې څوک چې هغه په څو جیو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي؟ زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي، خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم. دا باید په خپل ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه دغه موضوع څه د تصفیه کړي. داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وشي، دې نه استفاده وشي، زما په عقیده تاثیر ورباندې نشي کولی. ځکه ما مخکې درته ویلی باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي، او هغه نور شرایط هم څه د پجای کې پس د هغه ځینه تیر شي.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیره پلاوي له غړي انوار الحق احدي سره مرکه وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام و مورز مهیروي خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مور کړی د خبرونو لندیسته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیې قمندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. پاکستان وایي پرون شنبه تر 900 ډېر نور افغان کډوال په 30 لاریو کې افغانستان ته واستول. د پاکستان سمار ټلویزیون چې دی ستنیدونکو کډوالو شمیرې خپروي نن وویل کله چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړې تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,34,314 افغان کډوال بېرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ریچارډ ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنی د جن جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. ټاکل شوی په 2 ساعتونو کې د افغانستان او هند دوهم شل اوره مسابقه پیل شي. دا سیالي به چې هند کوربه دی د دې هیواد په اندور ښار کې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې سرتیرو یې پرون شنبه د کچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو د پوځیانو د نقلې وسیلې په لاره کې چاودونکي مواد وچاودل او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پوځ وایي په دې نښته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دی ونی ومه ورسته خراغ لاست از سید شنوارې. دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي. د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړي. پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس له خبرګونونو هم خبرې گئی. د سندرغاړي فرهاد دریا په کډلیو هم خبرې کوو او تیر ونې کې د بوګنونکو وژنو حال هم درکوم. خو تر هڅه لمړی د تیر ونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. ل کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیر ونې د ایران کرمان کې دوا، کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی یې زیږولې.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي، زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل ستونزه جوړوي او د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې لا فعال شوي، افغانستان ته عملا ترتاب شو.
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. دا غو سفر له غنو نیوکو سره مالو.
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کړه دغه خیال مولانا چې په الیکشن کې دي چې مولانا سي وو ډیفینیټلی دا د ورځې کم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي و.
د به حجابې په تور کابل کې د مرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دو خبرې کوي، کله وایي فحشای خپروله، کله وایي سوالګري ټولو. ازادۍ جبهې په دې غبرګون برید پرې کړی.
هغه حجاب هم د دې نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ورباندې کړی چې صرف یوه سترګه بیلوڅه وي چې لار ورباندې وویني. داسې حجاب هم په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې نجنکۍ توقف کړي، بعضې زنانه توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډې وي.
او په پکتیا کې له بې علاجۍ ړوند خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې یې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي، که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشي. د داعش خراسان ډلې په تیره یوه اونۍ کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچي او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغه ترهګرې ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل. طالبانو ته نږدې المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستانه ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش پخوانی مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده، بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستانه ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. دغه راز داعش وسله والو کابل ته د ملا فضل الرحمان پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل ترو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ ته پوس وکړي، د خدای دپاره زموږ به د څوک پورې داعش راځي چوته زو پورې به چوته خان دي رابسې قبایلو ته پل ښکاري روزانه زه او د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همداراز د کابل دشتي برچي خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیره یوه اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګرې ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریق راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هېواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته په اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګویه اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړې امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه یې بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایطو واک ته رسولي وي پر هغې کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوالو مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادارې کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی. تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پرېکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داس حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بلاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حیبۃ الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي خو که د شیخ هیبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمان دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمان ماموریت د دې لپاره وو چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمان ټاکلی نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړ پوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمان په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نیمه، ځکه چې افغان طالبانو دې نه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه همرا دغه نو ورکړی احمد، حالانکه تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په ړمبي ځل لووتل نو تکي عثماني صاحب چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو، نو اوس خود دې نه کټه به د مو خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب ګور ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمان د سفر پر رابطه کې څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمان کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمان د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمان راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې توند غبرګونونه راپارولي دي. مولانا فضل الرحمان چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی و بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکی بللی دی. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمان لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته ل راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. ښاغلی فضل الرحمان ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بېګنا وګړو ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی سر الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توشه کوي چې تاسو یعنی اوس د دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، بس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور جونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوی، د کالج نه بنی پاتې شوی، د یونیورسيټي نه بنی پاتې شوی.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د بې حجابۍ په تور د ښځو د بندي کولو ادعاو تون غبرګونونه راپورته کړي، او د طالبانو ځینو وسلوالو مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د ښځو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د بې حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له ښاره د سوالګرو مېرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا مېرمنې حوزو ته وړل کېږي.
خانواده را جلب کند، اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره، مجاهد ببینه، پلیس ببینه، خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته، وقت بیاد دیگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه، ما بسیج چویم، علما بسیج چوه، ایره چی کنه؟ توجیه.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي، خو په وینا یې دا ښځې د توسیع وروسته بیرته خوشې شوي دي. بل خوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریست کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قومندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجینکۍ توقف کړې، بعضې زنانه هم توقف کړې، د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وي، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیران به زرپنانی به اچولی و.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندي کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مېرمنو پر ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډېر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلی دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 60,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یوه نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکني بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتني انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډېرو ادنا اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دید د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوې چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه ورسره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهالو یو دم سترګې رسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل و چې بس یوازې نومره مې وکړه چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دې ته زنګ ووهه. بیا مې ماما زوی راغله، هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ویلي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نهیله شوم، ما وی چې کاشکې وژل شوی دی، خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلي چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سې ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مرګ تر سرحد رسوي، خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حملې راځي، لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامي څپې وي چې ناروغ د ډېرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړېږي، خو ځینې وخت دغه حملې ډېرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حملې تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم ګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وایي فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونه وځي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دې اقتصادي وضعیت نو کووایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیمګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار ارزښت ډېری نوري ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم و، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادداشت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو څه خبر نشته.
او اوس هم د ټولنیزو شبکو له پاڼو. طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکې کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیزالله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیزالله ته جوړه شوې او د هغه ستاینه پکې کېږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیزالله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزی او بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جومات په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروسته یوه خبره کوټ کړي او ټینګار یې کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $80,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. ښاغلي دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوي نه وه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤولان په دې تړاو څه نه وایي خو د خلکو په وینا د عده کنیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلي چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستانه ځان سره په فرزندۍ راوړې وه دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین ښارونه جوړوي. سږکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین ښار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلډ په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو ودانیو مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي خو سکل په هیلونګ جانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او چیرې اونې په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسد الله خان تر لس کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړي، خو اوس د هند حکومت د دیرشو نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسما تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ به هم په لاس پاتې